د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخ مو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. د سه‌شنبه یا نهې ورځ د مئی د میاشتې لسم تاریخ دی. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه دروو د خپلو همکارانو سره چې په سیمه کې دي د تازه حالاتو په اړه پوښتنې لرو او هغوی به موږ ته معلومات راکوي. یوه نیمه سندره هم تاسو ته د دې ګړې په اوږدو کې خپرو، خو د دې هر څه تر مخه نجیب عامر څخه خبرونه وو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر له مرکزی آسیا نه د برېښنا د لیک لپاره ملي کمیسون په کار ګماري او د پاناما لیکس اسناد اوس پر لیکه یا آنلاین هم خپاره کړی شول. بشپړ خبرونه. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونوي ترسو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه وویل د پاکستان وزیر اعظم دې د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي او که غلط. نوموړي وویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی د عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم نخه کول غواړي. نوموړي وویل دوی په دې اندي چې د کمیشن سرنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو شان وي. د پاناما لیکس د معلوماتو لمخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ زړې د کورنۍ زنی غړي د یو شمیر نورو پاکستانی سیاستوالو په شان له هیواده بهر پټې شتمنې لري. د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزی قماندی راتلونکي قماندان جنرال جوزف ووتل پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوز لخوا نن په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوی چې دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي. پوز وایي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزی آسیا څخه د افغانستان د 500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د سیړنې یو ملي کمیسون وګماري. سو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې سیړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلی غنی پرون په یو ویډیوي وینا کې د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړیو په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پرېکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه چې د ولسمشر رای رئیس مرستیالانو هم پکې برخه لرله، له حکومت وغوښتل شول چې که د برېښنا دا مزید بامیانو له لارې تیر نه شي دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی وویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پرېکړه چې وایي د برېښنا دا مزید به د سالنګ له لارې تیریږي د هغو ګامونو په دوام شوي چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل شوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با معاهده
دی وایي د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیایي بانک سره یې کړی و دا پرېکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلود. ولسمشر غني وویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متوافق نظرونه وړاندې شوي دي. د ویل د همدې لپاره د ملي کمیسون ټاکي چې غړي به د دې پروژې په اړه د ټولو اسنادو له څېړنې وروسته یو بشپړ او منسجم لیدلوری وړاندې کړي. تحقیقاتي خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خپاره کړي. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو، مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت خبره کړي دي. په دغه اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو، د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. د پاناما لیکس پاڼې او آنلاین برخه ښایي چې ګڼ شمېر پاکستانیان هم د ټیکس نه د ځان ژغورلو لپاره خپل شتمنۍ له ملکه بهر لیږدوي او په نورو هیوادونو کې د بیلابیلو لارو په واسطه خوندي کوي. له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبه کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه په شیعه مېشته سیمه کې ترسره شوې ده. اما خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیاله صوبې په مرکز کې د شیعه ملیشو مرکز په نښه کړی دی. اټکل کې چې د وژلو شوو کسانو شمېره به لوړه شي. عراقي چارواکو د روان کال په جنوري کې په دیال ایالت کې د داعش وسلوالو خلاف د بریا اعلان کړو. د عراق یا د صوبا چې د ایران سره په پوله پرته ده کې شیعه او سنی مسلمانان ګډ ژوند کوي. دغلته د داعش خلاف امنیتي ځواکونه او شیعه ملیشو ګډ عملیات کړي وو، خو باقوبه او د صوبې ځینې نور ښارونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر بریدونو لاندې راغلي دي. د ایران پارلمان یو لوړ پوړی چارواکی وایي په سوریه کې شپږ ایراني پوځي سرتیري نیول شوی دي. دا له هغې وروسته ده چې د مای په شپږمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جنگ کې دیارلس پوځي صلاحکارانو وژل شول او لسو زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تاییدوي. د اسلامي یاغیانو جیش الفتح چې د حلب خان تومان کیمپ برید تر سره کړي ور لمخې په ټولنیزو رسنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه په یاد کلي کې وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. له کله نه چې ایران د خپل سیمه ییز اتحادي یعنی د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د پیاوړي کول لپاره خپل ځواکونه موظف کړي، دا په یو ورځ کې دوی ته تر ټولو لوی رسېدلی زیان دی. تهران وایي دوی بشار الاسد سره د پوځي صلاحکارانو مرسته کوي.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري سلام پختونخوا غړی د خبرونو مو له نجیبا میر څخه اوریدل. په دې غړی کې بعد نور ریپورتون در څنګه د دې ریپورتون تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف دی پر خپل کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو تورونو سپیناوي او ډیر واګدار عدالت کمیشن پلټنې وشي. د خبر ایجنسی خلکو اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو د اوکت احتجاج له وجې د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی، نو ځکه باید د حکومت دا مسله زر تر زره حل کړي. پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو ته د مرګ غوښتنه کیږي، خو یا دوی له خپل کار را ګرځولي د افغانستان په هلمند ولایت کې طالبان ولې په خپلوانس کې په جګړه اخته دي؟
لویا برخه جګړه هم پر دغه د منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، هله ده چې تر پای را سره اوسئ. روزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام انم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. موږ سره له اسلام آباد زبوغ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه دا غی سره خبرې کوو. رابعه ستړي مشي
ډیره منینه.
رابعه، د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په نه ورتګ باندې خبرې کړې دي او مطبوعاتو سره هم د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو خبرې کړې دي، په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
بالکل بشیر، تیر ورځ چې دی کله د پارلمان اجلاس شروع شو، نو په دغه اجلاس کې د پاناما اسناد چې کوم دي، کوم چې د وزیر اعظم کورنۍ د دغه کوم دغه بهر ملکونو کې کوم دي، په هغې باندې بحث وشو. په دغه بحث کې دا غوښتنه وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف دې پارلمان ته راشي، او د کوم چې په ده د کورنۍ اساسي دي یا چې کوم په ده تور دی، نو په هغې د هغې دې وضاحت وکړي. د قومي اسمبلی د دغه غونډه کې چې دی د پارلمان د مخالفه ډلې چې کوم مشر دی سید خوشي شاه وینا وشي، تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي، نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه راځي. دا هم وویل چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. بشیر، د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي اسمبلی نه بلکې دا قومي نه بلکې نړیواله معامله ده، او وزیر اعظم له وزیرالم پکار دی چې پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دي ورکړي. دا هم اوویل چې صاحب ته کار په پارلمان کې چې دي هغې باندې چې دي خبرې اترې کول پکار دي. بشیر، د دین علاوه کله چې دا غونډه وشوه او کله دا واک اوټ وشو، نو د کم اپوزیشن ډلې دي یا مخالفه ډلې دي، نو هغوی یوه غونډه هم شوې وه. په دغه غونډه کې چې دی هم دغه مشاورتي خبرې اترې وشوې د پاناما اسنادو په هکله. بیا د دې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې سید خورشید شاه وینا وه چې دوی فیصله کړې ده چې او دا غوښتنه کوي د وزیر اعظم نه چې دی اول د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې دي ورسره خبرې اترې وکړي. ده دا هم وویل چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته، نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت نشته. دین و سید خوشی شاه دا هم ویلی وو چې د پارلمان په بالسته باور لري او په کار وزیر اعظم له داده چې راشي او په پارلمان کې خبرې اترې وکړي.
صحیح شو، ډیره مننه رابې، ډیره مهرباني. او اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو او ری او رابې اکرم خان څخه مو اوریدل چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلو پرون د وزیر اعظم نواز شریف په نو ورتک د احتجاج په ډول ویلي چې دوی به تر هغه پورې بیرته خپل کار پیل نه کړي تر څو چې وزیر اعظم د درغلیو تورونو د سپیناوي لپاره حاضر شوی نه وي. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو حکومت غوښتي وو چې د وزیر اعظم پر کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسینو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره باید یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت موقف داده چې وایي د اپوزیشن شرطونه نه مني خو څېړنو ته تیار دی. په دې اړه که نور څه معلومات راځي هم تاسو سره شریکو. تاسو مشال رډي وره
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ او دغه خبرونې تاسو ته موږ نن سه‌شنبه نه ورځ ده، نن تاسو ته خبرونه هیله ده چې را سره اوسئ. اوس هم له خبر ایجنسی رپورټ تاسو ته دروړو، نږدې درې هفتې کېږي چې د قبایلي سیمو استادان د خپل تنخواګانو د زیاتولو او نورو مراعاتو لپاره په اسلام آباد کې مظاهرې کوي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. د خبر ایجنسی خلک وایي چې حکومت باید د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي تر څو هغوی واپس خپلو سکولونو ته لاړ شي او د ماشومانو زده کړې دوام وکړي. د دوی په خبره د دوی په ذهن کې تعلیم لاوار د مخه تر هغرو زپل دي، نو په کار د حکومت په دې برخه کې لا نور جدي ګامونه واخلي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وایي چې د سرکاري استادانو د احتجاج لوجې هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وایي د نوړاندې هم په باډه کې د نامنې لوجې خوښه وکاله دغه سکولونه بند وو، او چې اوس څمو د مخ کې پکې حکومتي واکمنی بحال شو او دغه سکولونه شروع شول، نو استادانو یې د خپل نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړای. او د تیرو ورځو راهیسی د نورو قبایلی سیمو په شان د باډی زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې حق لا د باډی یو تن جاوید پردای مشال ریډیو ثوای
دا هم مخکم د موږ کم سکولونه او وطن حقولا دا باندې دا مزید بیا نورم به موږ په مشمون باندې اثر ورځيږي. دا خو به نورم اوس باندې نو په کور دې چې دا مساله زر تر زره حل شي او موږ کومال لا اپیل دی چې دا بحال شي دا سکولونه او چې کمې مطالبې دي استادانو ادم غکړي شي.
او یو بل تن خان پر دی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرح ډیر کم ده او داسې احتجاجونو سره به پر نور اثر هم پرې وزي.
دل دا مخکنه تعلیم ډیر زیات کمایو نو موږ چې کوم د ټیچران دي د کم د کرایسیس روان دي په کار چې ایم ان ای وی یا سنیټر یا بل د سپی باندې خپل په خپل سټینډ واخلي د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کی او دین علاوه چې کوم دي پوښوي نو استادان لم په کار دي چې غیر د سی کمې دو ناجایز مطالبې وي هغه نه دزبردار شوې مشمانو په حق کې چلو د دوی مستقبل په حق کې فیصله وي.
او د باډی اوسیدونکو کامران پر دي زیاته کړه
حکومت
خیبر جن سید استادانو د اتحادی صدر نصر شاہ اپریدی سره مو په دې لړکی خبر وشوي نو دی ویل چې موږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنت انټیریان سره خبرې روانې دي او چې کله د اپګریډیشن یا د نوکریو د درجو د لوړوالي اعلامیه جاری کړي نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو. د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې د استادانو غوښتنې د زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه د خلاص کړي شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک میں رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. وسوم یو بل رپورت اردو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي حکومت د مدني ټولنې فعالان ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګ مشر مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې د قانون حکمرانی د نش برابر ده نو ځکه د بشری حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې ورکړي.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې کبله مظاهره کولې چې دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وجل شول. که څه هم د دواړو د وجنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستي خو جبران ناصر د خورمزکی د وجنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وای د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅ څوک یې مخه نشي نیولې. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د بشر حقوقو فعالان ځکه وجل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دی ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وای پاکستان چیر ترګری د پرمختګ لپاره کارول شوی اوس هم زنی ناصر د ترګرو سغدری زوم لا تړ کوي او لنور هیوادونو ورته مالی مرستې راځي نو د په خبره زکه ترګرو سغدری ز د بشری کونو فعالانو پرځ ډیر پیاوړی دی او په اسانه وجنی خو د پاکستان د بشری کونو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ مشر شیر محمد بیاوی د بشری کونو فعالانو د وجنی ذمہواری په وسلوالو د چولو یو هدف دا هم دی چیل اصلی قاتلانو د اولس پام واړول شي
دا چې دین دا خبره په هر څوک کوي چې را د ذمہواری د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمل په خپل عقل فکر په وسایلو په غیبه باندې زور واچي او دا اونټي چې را د زمونږه د اصلي کم مطلب چې دشمنان دي د وطن د خلکو دا داسې خو نه ده چې هغه زمونږه د تفتیش شروع شي بل تر سالولو کوشش کوي
همدارا د خبر پختونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکل شوی او ل درې ورځو رهیسې په کور ناست ده نو موړ وای امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته خطر دی ول کور دی نوځي
او یو پیری راته د امکانې د کور خوا ته راکړی وي او زه صرف دا وایم چې مطلب مونږ وځ نه نو بیا په نرو وځل کوي شاته غاړي را باندې ورم کوي چې مونږ ته لیټر کوي مونږ ته میسج کوي او زما د کور په خلکو تاسو ما یې راوي چې مونږ ستاسو روغ پټکو ډایرکټ مخامخ مونږ سره خبره کوي ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې مونږ پټیږي اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو مونږ د دې مقابله وکړو
جبران ناصر وایي د بشری حقوقو فعالانو وجنه به حل بند شي چې سغدریزی ته د پایټکه کې خودل شي اور د په خبره د سغدریزی لمن زوړو لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي د نفرت خوروونکو مخاونول شي او د خلکو پر رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا څنګ مشر بیا وایي په کار د چولسي ادارې پیاوړی کړل شي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر ورځ نه هګینټې خبريږي په دیو کې د سولې پر لور خبرونه هم شته چې تاسو ته پکې د عدم تشدد د لارې د شخړو په حل باندې خبرې اترې او بحثونه وړاندې کیږي اوس یو مطبوعاتي کتنه تر اورو رويټرز خبري اژانس لیکلي چې په ایبټ آباد کې د امبرین ریاست سوزول او وژل په اصل کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیا وي په ګوته کوي چې دغه قانون دومره کمزور دی چې د امبرین ریاست غونډې د وژنو مخنیوي نشي کولای د دې لیکنې نورې مهمه برخې له مجید بابر څخه خبرو
رويټر خبري اژانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د هغې شپاړس کلنې جینۍ وجنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګرې د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پرېکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه د مخالی له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریب کورنو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه مني خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي اجان دیاتوی چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتر لري د مکول په کلی کې د سړو یو ډلې شپاړس کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کور په زور راوېسته او بیا یو وسوځوله د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویل دي چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چره هم د غسیمه کې نه وشوي او دغه جرګې هم غیر قانوني وبلله د یاد کلی یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویل دي چې مخکې چرته د غسیمه کې د غیرت په نامه سوک نه دی وجلې شوی او زیاتوي چې مخکې هم د جرګول لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانی ورکل شوې دي د مکول کلی یو کاروباری کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویل دي چې مخکې دومره ویرا او ترها چرته نه ولیدل او د ټول کلی خلک ډیر پریشان او حیران دي اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په سرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزورې دي. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغون شي او پریکړې کوي، هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجلې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د خرو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره او د مشال ریډیو څخه دا سلام پښتونخوا غړې دا چې موږ پکې تاسو ته د ریپورتونو علاوه مطبوعاتي کتنې مرکی او د خبرونو سربېره ایونی ما سندره هم خبرو. نو راځي چې د اسلم سالک په غو کې یو سندره وره.
چرت دے دا قام دزل درمان چرت دے چرت دے دا قام دزل درمان چرت دے سر چیتری نظار کی ہے غزوان چرت دے نتا سکے پختو چرت ایمان چرت دے تا سکے پختو چرت ایمان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ستاسو جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دو جمعات پدر و بام شوکنا جبر مو پدن دنیا دا قام شوکنا تاسو احتجاج کو نا نا سکے پختو چرتا ایمان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے دخمنان در ننو تلی دی کنا کورتا دخمنان در ننو تلی دی کنا ستاسو یہ پغوکش پیلی اخلی دی کنا ستاسو یہ خوبونا تخت ولی دی کنا تاسو احتجاجو کو تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے پزر گنو میان دی بوری شوے کنا تاسو په زرګونو میاندې پوری شوه کنا خویان دی په جڑا جڑا رنزور شوه کنا کونډې په خیرات غوښتو مجبور شوه کنا تاسو احتجاج کو خان چرت نشتا گجو خان او باکو خان چرت نو تاسو کے پختو چرت
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او نهنی می بجی کیدون کی دی نجیب امرام سټوډیو کی دی راځي چې له هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پانا مالکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي دوی به هم غونډو ته ناظریږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل پر اپوزیسیون لګول شوی دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی د عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نخښه کول غواړي. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. پاکستاني پوځ وایي د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزی اسیا څخه افغانستان ته د برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسون وګماري سو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې په کې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي. په دغه اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو چارواکو مشهورو شخصیتونو د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات پراته دي. له عراق را رسیدلي راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار بقوبه کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. د ایران پارلمان یو لوړ پوړی چارواکی اسماعیل کوسری وایي په سوریه کې شپه ګیرانی پوځي سرتیر یرغمل شوی د لاغې وروسته ده چې د مای په شپږمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جنگ کې 14 ایرانی پوځي سلاحکارانو وژل شول او 30 زیات ژوبل شول. او ولسمشر اشرف غنی د آزادې مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي ولسمشر غنی د دوشنبې په ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي وویل.
اوریدونکو تاسو له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز واورید. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتلل وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتلل وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا و چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو نو لټنې د ترې شروع کړې شوې وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کول نه دی ډډه وکړي شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلاره جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته چې پکې د ګرانۍ نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غزول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پختونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر 28 گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغه اضافه په نسبت ډیر زیات وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم پکار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي د هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې با په صوبه کې هنرمندي او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو ښه موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا په صوبه کې بیروزګاری کم شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولس ته په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او وسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې په افغان طالبانو کې د حقانی شبکې د غړو د شاملېدلو سره افغان چارواکي داسې فکر کوي چې اوس د طالبانو په حملو کې شدت راغلی دی چې له وجې په افغانستان کې بدامنی زیاته شوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په یوه لیکنه کې وایي باید نړیوال مشران د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته فرخنده اسد اوري.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملېدو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوبله مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې هم داسې ویل کېږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر څلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوبل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بلخوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم لزن ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنۍ وروستو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقانی ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کېږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کی مون یوه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کی مون لیکي جنگونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقوقو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو میلیونو نه زیاتو خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنگونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځيږي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون بچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري او د هارون بچا هنری ګړې پروګرام تاسو د هر زیارت یا پنځمبه پر زوړاندې کیږي. تاسو کې د موسیقي او د هنر پاړه په بیلابیل لړخونو باندې د مختلفو هنرمندانو خبرې اورېدل شي او سندرې هم پکې تاسو خبريږي. د سندرو خبرو شروع راځي نو د زی کافریدی په کې یو سندر وره
دا چې پټول پختنو د ځان نگران دې سمرخستا افغانستان دې وکران دې خیستا افغانستان دے پشان د گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم و پٹکو کے بل پول دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پشان د گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل کیگی دارنائے دا چار گل دا دا خورت کا بل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پټولو پختنو د ځان ګران دې سمر خستا افغانستان دې وی ګران دې سمر خستا افغانستان دې دا چې پټولو پختنو د ځان ګران دې سمر خستا افغانستان دې وی ګران دې سمر خستا افغانستان دې پشان د گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل دا چ پٹولو پختنو د ځان ګران دے سمر خستا افغانستان دے وی ګران دے سمر خستا افغانستان دے دا چ پٹولو پختنو د ځان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د زیک افریدی په غو کې مو سندره اوریدله. سلام پښتونخوا غړې د بیرته ریپورتونو ته ګرځو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي وایي چې په چرنیزو عملیاتو کې د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې شپاړس کسان نیولې دي. پرون چارواکو دا کسان جلال آباد کې خبرلان ته وښودله او وی ویل چې دوی کې دوه کسان پاکستانیان او څوارلس نور افغانان دي. دا چرنیز عملیات د افغانستان د دفاع او کورنو چارو وزارتونو د هغو پراخو عملیاتو برخه ده چې دې وروستیو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل کړي دي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د دوشنبه یا ګل پورز امنیتی چارواکو هغه شپاړس کسان د ننګرهار د رسنیو په کور کې د خبریالانو په وړاندې ودرول چې د تیرو څو ورځو په دوران کې د بیلابیلو کشمیره پورونو په بنیاد او چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو. په دې موقع د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو پرتو په حالو ځلو په پایله کې شپاړس د ایش وسلوال نیولې دي. دولسې د پټکوټ ولسوالۍ د څلورم پارم په ساحه کې دو غوښتل چې پر رخصتۍ باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو د خوانه ونیول شله. همدغه شاته د روداتو ولسوالۍ د امنیه قومندانې موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه داعش وسلوال چې دوه پکې پاکستانی وګړي دي نیولې دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپل مربوطه سیمه کې یو داعش وسلوال نیولې دي.
د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې نیول شو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړي او د نورو پلټونو لپاره به ډیر ژر سرنوالۍ ته وروپیژندل شي.
دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څیړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله من یو چې د خپلو نورو عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
مشرقیوال وایي چې د ننګرهار امنیه قومندانې منصوبینو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د لمنځوړلو په موخه چاڼي عملیات پیل کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې غنو وسلوالو تمرګ جوړ له هم اړولې ده. د مشرقیوال په خبره د شفق په نوم پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو وسوم یو مرکز دروو د افغانستان په هلمند ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور او مولا رسول ډلو ترمنځ نښتي ډیره شوې دي. د طالبانو د خپل منځي او جګړو ورته رپورټونه له هرات ولایت او فراه ولایت څخه هم ورکړل شوې. په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د څارنې قومندان عبدالجبار قهرمان وایي دا د مالی ګټو جګړې دي او دواړه غاړې کوشش کوي چې دا پینو پرکر او نورو مالی سرچینو کنټرول ولري. هغه سره زموږ همکار اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د جګړو په اړه نور معلومات غوښتي دي. دواړه تلاش کوي چې
په سیمه کې بار لاس ولري. د شنګنګ څخه بیا فراه بیا نیمروز بیا هلمند دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدل شوی ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیریدو سره ډیر په اصطلاح باندې عمکې د پیدا کوي او ډیر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډیرې جګړې هم درلودې، هم یې په شنډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شنډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسیدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي.
قهرمان صاحب
پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب فکر کوي چې دا د تریاکو فصل دی، دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر دې را ده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی اونګ د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه دپاره پر مخ بیول کېږي. ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
قهرمان صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څه خل چې ټاکل شوی وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي؟
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کومې پېښې منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پېښې، دا چې په نوزاد کې پېښې راغلي، دا چې په ترخنه اور کې پېښې راغلي، دا چې په مرچه کې پېښې راځي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته ټارګېټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک څه شته وایي؟ ایا صرف د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده؟ دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر جدي روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کاملا دولت تسلط حاصل کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د ځوانانو غږ خبرونه هم تاسو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او به تاسو په تکراری بڼه هم اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل نورې اونیزې خبرونې او ورځني چارو د ریپورټونو علاوه کلتوري او تفریحي پروګرامونه هم وړاندې کیږي. اوس کراچۍ څخه تاسو یو رپورټ دراوړو. د پښتنو د مخې په نامه د نښه ویشتنې لوبه کراچۍ کې هر کال کیږي. سږ کال د مخې سیالۍ د ښار په سلطان آباد سیمه کې وشوې چې پکې 20 لوبډلو برخه اخیستې وه. د کیماړۍ سیمې لوبډلې دا سیالۍ وګټلې. زموږ همکار محمد عمران دې لوبې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یو میاش روان د مخې په دغه سیالیو کې په اخیری ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړ او دواړو لوبډلو ته ډاډ ورکړو. په دې لوبه کې هر لوبډله په 6 لوبغاړو مشتمل وي او هر لوبغاړی 2-2 گزارونه کوي. په اخر کې چې چا زیات گزارونه په نخ سم وشتلې وي هغه بریالی وګرځولی شي. د بونیر سره تعلق لرونکي عمر یوسف خیل وایي چې په خصوصي توګه د لوبله د کلی نه راغلی او په کراچۍ کې چې څومره هم یوسف زی قام آباد دی هغه د لوبه خوښي او په باقاعدګۍ سره هر کال د دې په سیالیو کې برخه اخلي.
تقریبا یو میاشت وشوه سلطان آباد په دې علاقه کې دا ټورنمنټ کیږي او د سن په خاوره باندې په کراچۍ کې د ټورنمنټ باقاعده پرانیسته چې شوی وو هغه په کال 2002 کې شوی وو او په باقاعدګۍ سره تر اوسه پورې هر کال دا ټورنمنټ کیږي. د کراچۍ په دې کالونو کې په هر کالونو کې دا ټورنمنټ کیږي.
د سلطان آباد اوسیدونکو امان الله خان وای چې کومه سیمه د لوبې فائنل وګټي نو هغوی بل کال په خپل سیمه کې د دغه سیالیو بندوبست کوي، د کومې خرچه چې ځایي خلک او د لوبې خوښونکي په خپل ور کوي.
موږ چې دا ټورنمنټ موږ جوړ کړو نه کومه کالونه دا موږ ټول یو تیر کال 2015 2016 موږ بیا وویل نو دې ټول له دا ناستې پاستې دا چې دا وګو دا کسان تاسو به نه دا ګرځي وګمړي چې ولمر کوي دا دې ار څه دې بیا موږ دا
د کراچی اوسیدونکو دا گیله هم کوي چې د دوی سره داسې خاص ځای نشته چې هر کال د دا قسم لوبو تابعو کی. د لوبې په پای کې د قانون تر مخه دا اعلان وشو چې را روان کال به د مخې دا سیالۍ د کراچی کې ماړی سیمه کې تابع کولای شي، ځکه چې د ګټونکو لوبډلې یعنی ینګ داروړی بالا تعلق د دغه سیمه سره دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خپرونه تاسو هر ورځ نه ساته اوریدل شي. د سلام پښتونخوا د دې غړې په اخیری شیبو کې یو د غړې تاسو په وسندره باندې ختمو په بل غړې کې بیا در سره ز بشیر غواخ او زما همکار نجیب امیر در سره یو هله د چې تاسو را سره پاتې اوسئ، ځکه چې د مشال ریډیو نه تاسو ته بلابل تازه رپورټونه مرکې او همدارز نور پروګرامونه هم وړاندې کوو. راځي چې دا سندره ور
کې او راځي